ترانو اوریدون که السلام علیکم، ساعت لس بجی شوی د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي اوري چې د ولسي جرګې ځینو غړیو د ایران له لورې د سوریې جګړې ته د افغانانو پر لیږلو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ننګرهار والي وایي چې د ویاند او د فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسار د قاتلانو د منډلو لپاره هلی ځلې پیل شوې دي. د دې ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د ژوان په شیبو کې ونیز پروګرام لرو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه اجمل تورمن باندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. په جوزجان ولایت کې په دوو بیلابیلو پیښو کې یو سړی او یوه 15 کلن انجلۍ وژل شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه د عادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جومات ته ولاړ شي. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان د حکومت اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د اجرائی ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل د شمې په مخام ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره دغه کانفرنس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله عبدالله به په یاد کانفرنس کې وینا وکړي. فیصل وویل چې اجرائی رئیس په دغه راز د هندوستان له لومړي وزیر، د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وکړي. د نوموړي د سفر پر مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوه تړونونه هم لاسلیک کیږي. د دې موضوع نور تفصیل وروسته په خبرونه کې. په جوچان ولایت کې په دوو بیلابیلو پیښو کې یو سړی او یوه 15 کلن انجلۍ وژل شوې دي. د جوچان ولایت د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر عبدالهادي په وینا د پیښې په تور دوه کسان نیول شوي او څېړنې روانې دي. د سرچینې په وینا 15 کلن انجلۍ د خپل ورور او 24 کلن سړی چې یو فلزکار و د خپل شاګرد لخوا وژل شوې دي. سرچینه وایي وژل شوې انجلۍ د مردیان ولسوالۍ ده او وسلوال د او ولسوال د پیخې په تړه ویلي چې د انجلۍ ورور خپل خور کوم هلک سره د اړیکو په تور وژلې ده. د افغانستان د ترانسپورت وزیر وایي چې په لغمان ولایت کې به مجهز ترانسپورتي ترمینل جوړ شي. محمد الله بتاش دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په لغمان کې له والي عبدالجبار نعیمي سره د لیدنې پر مهال کړې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې د لغمان والي عبدالجبار نعیمي په دغه کتنه کې د دې ولایت د پرمختګ په هدف ځینې وړاندیزونه د ترانسپورت له وزیر سره شریک کړل. ویل شوي چې په دې وړاندیزونو کې د ترانسپورت مدیریت د 5 نمایندګانو لپاره د تعمیرونو جوړول، د ملي بس د تصدۍ هر اړخیز اکمال، لغمان ولایت ته د نورو بسونو ورکړه، د اوشناسۍ د مدیریت لپاره د لازمو مسلکي او تخنیکي اسانتیاو او وسایلو برابرول او د هوایي ډګر جوړېدل شامل دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې دا شان بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 4 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ او تر پاکستانی کلداري 6 افغانۍ. بله، او دا هم څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د عادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جماعت ته لاړ شي. اوباما په داسې حال کې یو جماعت ته ځي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو پر ضد څرګندونې زیات شوې دي. سپین ماڼۍ وویل اوباما به د فبروري په 3 د بالتیمور د مسلمانانو د ټولنې جماعت ته لاړ شي او هلته به د مسلمانانو له مشرانو سره د لیدلو ترڅنګ وینا وکړي. اوباما به د خپل هیواد په پرمختګ کې د امریکایي مسلمانانو ونډه وستایي او د دینونو د ازادۍ پر اهمیت په ټینګار وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سوریه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو په اړه تلیفوني خبرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې لاوروف او کیری موافقه وکړه چې په فبروري په 11 د مونشن په نړیواله غونډه کې به د سلوارغي پر دغه مذاکرات بحث وشي. د سوریې پخوانی ولسمشر وزیر قدی جمیل د سوریه د مخالف ګوند په استازیتوب د منشن غونډې ته هیله ښکاره کړه او وی ویل دی وایي زه باور لرم چې د منشن غونډه به د سوریې کوردیانو په ګډون د سوریې د سولې د خبرو ستونزه حل کړي. د سوریې د سولې خبرې د جنوري په 9مه په ژینجو کې پیل شوې. په دغه خبرو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن مستورا د سوریې مخالفین او سعودي عربستان چې مخکې په دغه خبرو کې د ګډون پریکون کړی و برخه واخلي. د ترکیې رسنۍ وایي د ماشومان په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال د ترکیې سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. ویل کېږي دغه کسان غوښتل چې د اوبو له لارې خپل ځانونه یونان ته ورسوي. د راپورونو له مخې لږ 15 ډېر کسان ژغورل شوي، خو ځایي چارواکي وایي کېدای شي د وژل شویو کسانو شمېر لوړ شي. په وروستیو څو اونیو کې په زرګونه کډوال د ترکیې له لارې د یونان ټاپوګانو ته تللي. د کډوالو د نړیوالې ټولنې په وینا په نوي کال کې تر اوسه 244 کډوال د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوي. او روسي خبر دا چې د امریکای او جنگي بیړۍ چې د چین په جنوب کې یو جنجالي جزیرې ته نږدې سفر کړي، چین ادعا کوي چې دغه بیړۍ د دوی قلمرو ته داخله شوې. دغه بیړۍ چې ویل کېږي په وسلو مجهزه و، چین یې په حق له امریکا ته اعتراض کړي. پیکینګ د شنبه په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا جنگي بیړۍ له خبرتیا پرته د چین د اوبو قلمرو ته داخله شوې او د دې هیواد قانون یې تر پښو لاندې کړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په هغه وخت چې دوی بیړۍ سفر کوي په سیمه کې د چین کوم بیړۍ نو موجوده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسې زموږ اخلاق آزادي رادیو اوریدئ. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ. شی آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ولسی جرګې ځینو غړو د ایران له لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو پر لیږلو اندېښنه ښکاره کړه. د کونړ د سرکانو امنیت قومندان د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ښځو چارو وزارت د نکاح خط د ثبتولو پروګرام پیل کړ. د ننګرهار والی وای د محمد زبیر خاکسار د قاتلانو د موندلو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي.
افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټول امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي.
د امیر روغتیا وزیر وای په ټولو روغتونونو کې به بیړنۍ څانګې فعال شي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدئ شي. د ازادي رادیو د خبرونه چې تر یوولو صبح جو دوام کوي په دوهم نیمایي کې ژوند په شیبو کې خبرونه هم اوریدای شي. ولسی جرګه د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو لیژل ناورین بولی وایي چې افغان حکومت په دې اړه له مصلحتونو کار اخلي. د دې جرګې د اداري پلاوی یو غړي ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د خپل وګړو حقونو د دفاع مسؤلیت لري او باید له ایران سره په دې اړه جدي خبرې وکړي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان ولسی جرګه په ایران کې د سوریې جنگ لپاره د افغان ځوانانو جلب او جذب د خوراندې خنې وړ موضوع بولی وای چې باید د حکومت دریز روښانه شي. د دې جرګې منشي عبدالروف انامی د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د سوریې جنگ ته په زور د افغانانو لګولو موضوع په کافي شواهد ولاړه ده، خو افغان حکومت په دې اړه تل محافظه کارانه عمل کړی دی.
وضعیت بسیار نگران کننده است. اگر
ایران د خپل سیاستونو په خاطر د افغانانو له مجبوریت نه وړه ګټه پورته کوي او دا وضعیت ډیر اندېښنې وړ دی. کله د موضوع په اړه حکومت چې د خلکو څخه دفاع په کاري لومړیتوبونه کې ده، جدي ونه درېږي، ناورین پیدا کیږي. څوک چې په سوریه کې نیول شوی ډیر شمېر افغانان وو او دا د دې موضوع د ثابتولو لپاره دلایل دي، خو حکومت مصلحت او ډیره محافظه کاری کوي.
ښاغلی نامی وایي چې حکومت د سولې په پروسه کې د پاکستان او ایران رول ته پکې توتل د هرې موضوع په اړه کمزوري عمل کړي او د دې لپاره چې دا غوي رضایت حاصل کړی وي په ډیرو حقیقتونو سترګې پټوي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په تازه راپور کې ویلي چې د ایران سپای بازداران زرګونه افغان ځوانان په زوره د دې لپاره جذب او سوریې ته لیږي چې په هغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ وجنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې دې موضوع د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم غبرګون هم راپارولی دی. په کابل کې د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد ایدرزی وایي چې که د سوریې جنگ ته د ایران لخوا د افغانانو د لیږلو موضوع صحت ولري، دا د نړیوالو میثاقونو څخه ښکاره مخالفت دی.
سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان بیشتر
فعالیت د کډوالۍ نړیوال سازمان ډېر فعالیتونه د کډوالو په بیرته راستنېدو او له دوی سره په بشري مرستو ولاړ دي. ولې له دې ټولو سره د یو نړیوال سازمان په حیث ځان ته دا حق ورکوو چې که داسې موارد موجود وي د نړیوالو میثاقونو د ټولو موازنو سره د حرکت په تضاد کې دی.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلي داسې ادعا هم کړي چې په کابل کې د ایران سفارت او ځینې مرکزونه د افغان ځوانانو د جذبېدو لپاره پراخ فعالیتونه کوي. د ویلي چې ځینې ځوانان د دې مرکزونو لخوا همدلته هڅول کېږي او بیا د سوریې جنگ ته د ایران لخوا لیږل کېږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې د دې موضوع د ثابتولو لپاره د یو راپور په ورکولو موظف کړی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه وایي
مشله راپورونو معلومات لرو چې ګویا یو شمېر افغانان د سوریې په جنگ کې دخیل شوی وي. ولې د دې کار د ثابتېدو لپاره چې څومره دی او کوي له کوم لارو د سوریې جنگ ته ننوتي، د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوی چې په دې اړه د ټولو هیوادونو او شبکو سره اړیکې ونیسي.
په همدې حال کې د سیاسي اړیکو کارپو نجیب محمود په دې نظر دی چې افغان حکومت د کورنیو ډیرو جنجالونو له امله د دې موضوع کنټرول ته لازم پام نه دی کړی.
د افغانستان ولسمشر د ملي تلویزیون د ویاند او د ننګرهار ولایت د فرهنګي سلاکار ارواشاد محمد زبیر خاکسار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی دی. په دې اړه له ننګرهار د آزادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د افغانستان د ملي تلویزیون خوږ ژبه نطاق او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار ارواښاد محمد زبیر خاکسار وړ مشپه د نڅرګندو وسلوالو په غلچکي برید کې له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د ارواښاد د جنازې په مراسمو کې د ولایتي چارواکو په ګډون په سلګونو فرهنګیانو، ژورنالیستانو او د هغه مینهوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي د ارواښاد خاکسار د جنازې په مراسمو کې د ولسمشر، اجرایه ریاست او امنیت شورا لخوا د خواخوږي پیغامونه ولوستل او زیاته کړه چې ولسمشر امنیتي ادارو ته جدي سپارښتنه کړې چې د خاکسار د وژنې مسله جدي تعقیب او قاتلین د قانون منګولو ته وسپاري.
افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټول امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي او عاملان قانون منګولو ته وسپاري.
د ننګرهار د ملي تلویزیون رئیس انجنیر زلمی وویل دوی هغه همکار لاس ورکړ چې تل به د هر واګدار په مخ کې سپینه او د حق وینا کوله.
من یو ډیر قدرمن او درون رور، د فصاحت او بلاغت لوی انسان، د هر غونډې او مجلس د وینا سړی، په هر غونډه کې د حقیقت ویلو انسان د لاس ورکړی دی. زړونه هم پرې ډېر زیات درمن دي. دیرش کاله موږ سره په راډیو تلویزیون کې پاتې شوی دی. ډېرې خاطرې موږ سره پاتې دي. د هغو یادول ډېر سخت کار دی، خو په د آخر ورځو کې یعنی دوه ورځې مخکې چې ما سره ناست وی ویلې چې په ننګرهار کې صنعتي نندارتون دی او زه به د خپلو صنعتګارانو هر تولید خپل ولس ته معرفي کوم او ورپېژنم چې دا افغانستان خدای جوړ کړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس او په دې ولایت کې د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې مشر ببرک میاخیل د خاکسار امنینه د فرهنګ او ژورنالیزم په برخه کې لویه ځای وګڼله.
طنز او د مزاح پاچاو په خاکسار هر مجلس ښکلی و. هر مجلس کې چې په خاکسار نه و مجلس په بیمال کې و. دا تېره شپه هم موږ ناست و، یو مجلس هم لره او بیا هم هڅه کوله چې خاکسار پیدا کړو، مګر خاکسار پیدا نه شو. خاکسار همداسې لاړه پسې.
د دې پیښې پرته تر اوسه هیڅ یوې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. محمد زبیر خاکسار د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې لوړې زده کړې د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې ترسره کړې وي او له فراغت وروسته تر دې مهاله په ملي راډیو تلویزیون کې د بېلابېلو خپرونو کوربتوب یې کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د سترې محکمې په همکارۍ د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونې یو نوی پروګرام پیل کړ. د ښځو چارو وزیر په دې اړه وی غونډې ته وویل چې دا اقدام به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کم کړي. په عین وخت کې د افغانستان د سترې محکمې چارواکي د ښځو چارو وزارت له دې پروګراما هرکلی کوي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې واورئ.
سره له دې چې د نکاح خط ثبتول په خو هم د افغانستان په محاکمو کې روان و، خو د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې نوې پروسې په پیل سره به خلک په ډېرې اسانۍ سره نکاح خط ترلاسه کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د شنبه په ورځ د دې پروګرام د پیل پر مهال وویل چې د خوان او ښځې ترمنځ د نکاح خط جوړول پر ښځو د تاوتریخوالي کچه راکموي او ستونزې هواروي.
مفاد ازمي په خاطر
د نکاح خط ګټه دا ده چې په ټولنه کې تاوتریخوالي راکموي. تاسو وګورئ کله چې یو ښځه نکاح خط ونه لري، حتی له میراث څخه محروميږي، هغې ته میراث نه ورکول کیږي. د نکاح خط لرل ډیر مهم رول لري.
د نکاحت سپتولو پروګرام د شنبه په ورځ د ښځو چارو وزارت ستري محکمې او یو شمیر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو. د ښځو چارو وزارت د دې پروګرام لپاره خپل کارکونکو د پلازمینې کابل د سلورو زونونو لپاره ستري محکمې ته معرفي کوي. د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې پروګرام لاري هغه شمیر نارینه او ښځې چې مشمان لري هغوی ته د زوجیت وثیقه، او هغه شمیر کسان چې مشمان نه لري هغوی ته نکاح خط ورکول کیږي. دوی هم درنګ وایي چې د نکاح نامې د پروسه لومړی په کابل کې له دولتي ادارو پیلېږي او بیا به د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته وغځول شي. په همدې حال کې د ستري محکمې چارواکي هم د ښځو چارو وزارت لدی پروگرام څخه هرکلی کوي. د ستري محکمې عالی مقام د وثائق او اسنادو د ثبت عمومي رئیس قضاوت وال صدیق الله حقیق د غونډې ته د خبرو پر مهال ویل:
ستره محکمه د خدمت مردوم،
ستره محکمه د خلکو په خدمت کې ده. خو دا چې د ښځو چارو وزارت په دې اړه نوی هڅه کړي، زه ترې مننه کوم. خپل زوجیت خط د ناموجودیت له وجې ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا شوې دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې د نکاح خط په ثبتولو سره ښځه او خاوند خپل هغو حقونو ملاتړ ترلاسه کولی شي چې د افغانستان اساسي قانون او مدني قانون هغوی ته ورکړي دي. دوی هم درنګ افغان میرمن غوړي چې د نکاح خط په اخیستلو کې ځنډ ونه کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي هڅې تیزی کړي چې د هیواد په ټولو روغتونونو کې بیړنۍ څانګې فعالې او په مجموع کې روغتیایي خدمات معیاري کړي. د خبره پرون په کابل کې د جمهوریت روغتون د بیړنۍ څانګې د پرانستلو په محل وکړه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې وبري.
د عامه روغتیا وزارت وایي عملی کارونه پیل کړي چې د هیواد په ټولو روغتونونو کې روغتیایي خدمات معیاري کړي. عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا خبره د سه شنبه په ورځ په کابل کې د جمهوریت روغتون د بیړنۍ څانګې د پرانستلو پر محل وکړه. خاغلی فیروز وویل د دې څانګې لپرانستو سره به د جمهوریت روغتون 80% ستونزې کمې او د ناروغانو رضایت به حاصل شي.
ما کوشش داریم که اتاق عاجل تمام شفاخانه ها را با استاف ترن شده
موږ هڅه کوو چې د ټولو روغتونونو بیړنۍ څانګې روزل شوی او کارکونکو وسایل او امکاناتو او د شفت لا سیستم سره فعال کړو. د دې روغتون بیړنۍ څانګه 50 بستر لري، پرمختللي تجهیزات پکې نصب او مجرب کارکونکو پکې ګمارل شوی دي. د دې څانګې له فعالیدو سره به د ناروغانو ستونزې کمې شي.
خاغلی فیروز دا هم وویل چې په لږه موده کې به ورته بیړنۍ څانګې د کابل ښار په سوار لس نورو روغتونونو کې هم فعال کړي او د دې اقداماتو لمن به د ولایتونو روغتونونو ته هم وغځوي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال هر کال د افغانانو شاوخوا 300 میلیونه ډالر په بهر کې په درملنو لګیږي. د عامه روغتیا وزیر دا هم وویل چې تر دې دمه په افغانستان کې 80% درملنه نیمګړتیاوي لري چې علت د دولت د مالی امکاناتو کمواله ده. خلق وایي که په هیواد کې دننه روغتیایي خدمات معیاري وي، یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر ته لاړ نشي. د بصیر بادشاه په نامه یو تن ازادي راډیو ته وویل:
مهم دواګانې چې دي دلته نشته، قیمت دوی چې لازم نه کېدی وژنه دی بهر ته پته وي درش. وسایل هم نشته، وسایل هم بخي کم دي، کم وی هم بیغه د پر دی لازم لارښوونه نه لري مرکز استعمالوي هم نشه.
د عامه روغتیا وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې څه کم 200 روغتونونه او شاوخوا 2000 روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه شته چې باید معیاري شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
یو شمیر خلک په تیر بیا په کابل کې شکایت لري چې د برېښنا بیلونه تر هغه اندازې چې دوی مصرف کړي ده زیات ورزي. دا سری رادیو خبریال رحمت الله افغان د افغانستان برښنا شرکت له وایند وحید الله توحیدی سره د خلکو دا شکایت شریک کړی دی. شغله توحیدی وای
میتر زمونږ ډیر ښه شاهد دی که هر څومره مصرف چې محترم کورنۍ کړی په میتر کې لیکل کیږي او دا د میتر په اساس موږ دی ته بل نه ورکو. همیشه په ژمي کې مصرف جګیږي نظر اوړي ته ولی اوبه یخ وي هوا یخ ده بخارۍ لګوي ولې موږ تخکاری د لپاره موږ دا اټکل کولای شو ولی په اوړي کې په من او په پسرلي کې او هم په منی کې موږ چې ګورو حدود 300 میگا واټ هدا اکثر ضرورت دی خو په ژمي کې تر 1500 شپږ میگا واټ پورې ضرورت پیدا کیږي. نو موږ دغه پیګو چې مصرفونه ډیر شوي دي او د خلکو مصرف ډیر دی همدل لپاره حتی تبلیغ کوو چې کم مصرف وکړي د لپاره چې موږ برېښنا انرژي کم لرو دا چې مصرف ډیریږي نو طبیعي ده چې په کورنۍ باندې بل ډیریږي. فرضاً که په خو درجه د حرارت یو بګرموي تر دې شو پورې یا دوه دې شو پورې درجه د حرارت ګرمۍ لوړيږي خو وس په منفي کې ده دغه دې درجه حرارت حداقل 10 دقیقې او 15 دقیقې وخت نیسي چې د انرژي اضافه کیږي همدا چې په هر برخه کې نو فلهازه فکر نه کوم چې دونه ډیر د حد نلور شي دوی شکایت وکړي. په زمن کې موږ میتر لرو په میتر کې د میتر د مخې بل وصل کیږي او دغه بل ورته کایا نه زموږ کوم وطنوال شکایت لري چې دا د حد نه وتل په موږ ډیر راغلي دی کوي شي چې د کابل برېښنا ته تشریف راوړي که په کابل کې یا په هغه ولایت کې وي خپل د سیمایي دفتر ته لاړ شي تشریف درېسي د دې هیئت دی د دې میتر ماینه کوي که آیا نن ډیر مصرف شوی وو یا میتر اضافه ګرځي شي ولري نو طبیعي ده چې د دې هغه اضافي پیسې به په نور میترو کې حساب په نور مصرفو کې حسابيږي دا کار تر اوسه پورې البته په ډیجیټل میترو کې څنګه نشي ولې ډیر څنګه میتر نه دي او که کم مصرف ولري بیا طبیعي ده چې کلی باندې اضافي پیسې چورځيږي کبه هم ریسنس ولري یو څه سلو سره سره پاړي کې شي د دې مشکل موږ حل وو.
دا افغانستان برښنا شرکت وایاند وحید الله توحیدی وو او اوس هم اسد الله لودین درته وای چې د کابل ورسپانو نن څلیکلی دي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو او د اداري فساد موجودیت په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړی دي. سرخط خپلواکي ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ترهګرو یو لس ډلې د کونړ په درو کې جګړو ته ځانونه چمتو کوي. په مطلب کې د کونړ د قومي مشرانو په حواله لیکل شوی چې ویلي دي په دې وسلواله مخالفینو کې پاکستانی اتباع هم شته او کله ناکله تر خپل منځ هم وسلوالین ختي کوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د وسلواله مخالفینو مالی ملاتړ له پاکستانه کیږي او یو شمیر مشرانې د چارتراشو له قاچاقچیانو سره هم اړیکه لري. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په مطلب کې د امریکا د دفاع د وزیر اشتن کارتر خبري راخسته چې ویلي دي افغانستان به سږ کال هم د سخت جګړو شاهد وي. په مطلب کې د خاغلی کارتر په حواله راغلي چې سږ کال به القاعده او طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې ځال جوړ کړي او امریکا د اړتیا لري چې له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې سرتیری پرېږدي. کابل پوسټ ورسپانې بیا په تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکایي چارواکو زده نقیز څرګندونه د افغانانو ذهنونه مخشوشوي. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله راغلي چې د سیګار ادارې دا راپور چې ویلي دي د افغانستان 1.5% خاور د طالبانو په لاس کې ده افغانان اندېښمن کړي دي. د مطلب لیکوال ویلي چې دا ډول څرګندونه بعد عواقب لري. چراغ ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې لپاره فساد څخه ملاتړ کوي. په سر مقاله کې راغلي دا سویم ځل دی چې افغانستان د اداري فساد د موجودیت لمخه په دویم یا دریم مقام کې راځي خو پښتنه دا ده چې ولې نړیواله ټولنه په افغانستان فشار نه راولي. د سر مقاله لیکوال ویلي نړیواله ټولنه په یو شمیر کانفرنسونو کې افغان حکومت ته غوښتنه کوي چې اداري فساد پای ته ونه رسوي مرسته به پرې باندې کړي خو د لیکوال په باور هیڅکله هم د نړیوالو دغه شرطونو عملی بڼه نه د غوړه کړي.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیر مازیګر د ماینډ چاودنې له امله د دې ولسوالۍ امنیه قمندان ووژل شو. د کونړ امنیه قمندان وای په سیمه کې جګړه هم شوې چې پکې وسلوالو مخالفانو ته هم مرشوب لا وشته. له کونړ د اوسنۍ رادیو د خبريال روح الله انوري راپور.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو غوښتل چې د نوابات پلس سره نږدې په یو غره کې امنیتي پوسټه جوړ کړي. په یاد سیمه کې وسلوال مخالفینو له وړاندې ریموټ لرونکي ماین ځای په ځای کړی و چې غونډۍ ته د افغان ځواکونو ختلو سره سم پرې چاودنه وشوه او په کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د انفجار په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د سرکانو امنی قومندان هم شامل دی. قومندان وایي له چاودنې وروسته په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هم شوي چې پکې درې وسلوال طالبان وژل شوي او څلور زخمیان دي. د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځایه درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت ډاډه ښودل شوی دی. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي امانت خان وایي د خپل قومندان او نور دوه کسانو په وژنه غمجن دي.
دا ډیره خواشینونکي واقع ده او موږ د سرکانو ولسوالۍ او خاص ټول کونړ رسیدونکي په دې کار باندې ډیر خپه یو. ډاکټر صاحب یو داسې سړی چې موږ سیدرې څلور کاله تیر کړي دي، خو په دې څلورو کالونو کې زه داسې یو څوک نشم پیدا کولای چې د دنه بازار شوي. د ټول عمر د ولسونو سره د خلکو سره ډیره ښه وضع کړې ده، ټول خلک ترې راضي وو. خو دې صاحب امنیت مبارک شه، الله دې قبر د نور نه ډکي. ډیر یو مسلمان، یو مجاهد، یو وطن پرسته سړی و. دا به الله پته ولګېږي وروسته زموږ افغانانو ته چې زموږ څنګه افغانان لرې کېږي د منځه د بل چا په اشارو باندې، د بل چا په خبرو باندې.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
د هلمند والی مرزا خان رحیمی له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جنگ لاس واخلي او د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسول فضل باری فیاض وایي کچېری امریکا او پاکستان په صداقت د سولې خبرې پیل کړي نو د هلمند په سطحه ډیر وسلوال چمتو دي چې د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د هلمند والی مرزا خان رحیمی له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي او په ساده کنه ډول د سولې په اړه پراتلونکو خبرو کې برخه واخلي. رحیمی ول هله لري د افغانستان د سولې په اړه خبرې چې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو لخوا راتلونکي ونې تر سر کېږي ښه نتیجه ورکړي او وسلوال دې تواڅوي چې ډیر ژر د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو میسته کښېني. مرزا خان رحیمی ول اوس مهال افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ روان جنگونه چې اکثر په ګڼمیشتو سیمو کې دي ملکي کسان ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
موږ له ټولو طالبانو نه غوښتنه ده سره ځای د خپل کور به نه خرابوو، مذاکرات په لوړه سطح دوام لري. موږ امیدوار یو چې ډېر زر بعضې نتایج لاس راسي. نه دی هم باید د سالم فکر وکړي چې وخت په لوړه سطح مذاکرات جریان لري، نه دی ولې دلته خپل خلک او خپل اولادونه ته مرګ ژوبه رسوي.
د هلمند والی په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو څخه د سولې په خبرو کې د صادقانه ګډون غوښتنه کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغان سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ درېم پړاو خبرې به د فبروري د میاشتې پر شپږمه نیټه ترسره شي. کته هم د هلمند والی مرزا خان رحیمی ونول چې د سولې په اړه په ولایتي کچه څه ترسره کړي، خو په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسؤل فضل باری فیاض وایي که د امریکا او چین د فشار له امله پاکستان په صادقانه ډول وسلوال د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته واڅوي نو لرې نه ده چې دا خبرې به بریالۍ شي. فیاض وویل د هلمند په سطحه د یو شمېر جنګیدونکو وسلوالو او د هغو د یو شمېر مشرانو سره اړیکې شته. ټول د سولې خبرو ته مایل دي او هیله لري چې د سولې په اړه راتلونکي خبرې چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي نتیجې ته ورسیږي.
زموږ ډېر دوستان یعنی وطنداران، هغه خلک چې په مخالف جهاد کې دي، هغه هم هیله مند دي او هغه هم سولې ته لیواله دي او هغه هم غواړي چې په دې وطن کې صلح راسي او په دې وطن کې تاوتریخوالی او خشونت نور بس سي او پاتې سو د امریکا او د پاکستان صداقت او رښتینولي چیرې دا خلک زموږ سره په حقیقي ډول باندې همکار وسي او ملاتړ وسي او صلح وغواړي، صلح بات من راځي. خو موږ د دوی څخه هیله کوو.
دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پاره د اپریل میاشتې ضرب الاجل ټاکلی ده. په هلمند کې چې د هیواد په سطحه د وسلوالو د جنگ لومړۍ کرښه ده، د تیرو څو کلونو راهیسې ډېر کم طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. د سولې د ولایتي کمیټې د معلوماتو پر اساس هغه کسان چې په هلمند کې وسله پر مځکه ایښې ده او د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي تر 200 نه رسیږي. من مدرياس دهیم ده ازادي راډیو هلمند.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
لاس په جیاو دیرش دقیقې شوې د خبرونه په دوام کې. ژوند په شیبو کې ونیزه خبرونه هم لرو، خو اوس د لنډو خبرونو نوبت چې اجمل تورمانی اوروي.
د افغانستان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرنس کې ګډون په هدف نن هندوستان ته سي. په جوزجان ولایت کې په دوو بیلابیلو پیښو کې یو سړی او یو 15 کلن نجلۍ وژل شوي دي. د افغانستان ترانسپورت وزیر وایي چې په لغمان ولایت کې به مجهز ترانسپورتي ترمینل جوړ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما و د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د عادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جماعت ته ولاړ شي. د ترکیې رسنۍ وایي د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال د ترکیې سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سوریه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو په اړه تلیفوني خبرې کړي. او د امریکا یو جنگي بیړۍ چې د چین په جنوب کې وې جنجالي جزیرې ته نږدې سفر کړي، چین دا کوي چې دغه بیړۍ د دوی قلمرو ته داخله شوې ده.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید لامله د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو ټاکل شوی لړۍ زیانمنه شوې ده. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی و د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران، د بهرنیو چارو مرستیال وزیران د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ په روانه میاشت کې بیرته پیل کړي. په دې اړه له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبیر شفق راپور ووري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټانکوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې د ترهګرو د برید لامله د هند او پاکستان ترمنځ ټاکل شوی مذاکراتي عمل متاثر شوی دی. نوموړي همداشان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر د لمنځه وړلو تشبن دی او زیاتوي که چېرې د هند په پټانکوټ برید کې د پاکستان خاوره استعمال شوي نو دا مسله به وسیړي او ژورو ته به کوز شي. خغلی شریف د شمې پرس په لاهور کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا د کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو د وزیر یو بیا وروسته لاهور ته د وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر وروسته د پاکستان او هند خپل منځي اړیکې د غوړېدا په حال کې وي. دا په داسې حال کې دا چې وسلوالو په روانه میاشت کې په هندي پنجاب کې د پاکستان پورې تنیز دی په پټانکوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې برید وکړ چې په نتیجه کې د جګپوړي هندي افسرانو په ګډون 100 تنه وژل شول. تر دغه برید وروسته هندي چارواکو تور لګاوه چې دا برید په پاکستان کې موجود د جیش محمد ډلې وسلوالو کړی او په دې اړه له پاکستان سره ځینې معلومات هم شریک کړل چې له مخې امنیتي ادارو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جیش محمد یو شمېر دفترونه سیل کړل او د ډلې ګڼ شمېر غړي ونیول. خغلی شریف خبریالانو ته وویل چې د پټانکوټ برید په اړه تحقیقات پیل کړي چې ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي. که څه هم د پاکستان او هندوستان معاملې په خانداز کې پر مخ روان وي، خو له بده مرغه یو ځل بیا داسې پېښه وشوه چې په نتیجه کې شاتګ رامنځته شو. اوس د دې پېښې تحقیقات روان دي چې زما په خیال ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي او یقینا دا زموږ فرض جوړیږي چې که چېرې داسې کوم عمل شوی وي چې د پاکستان په خاورې پورې اړه ولري نو دا کې ژور ته باور شو. پاکستان او هند تیر کال په دسمبر کې د خپل منځي مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ او ټاکل شو چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سکرټرانو به په روانه میاشت کې سره وګوري، خو په پټانکوټ کې ترهګرو د برید لامله دا مذاکرات ځنډیدل. پاکستانی چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي او د خارجه سکرټرانو ترمنځ د مذاکراتو د نوې نیټې په ټاکلو خبرې اترې روانې دي چې ښایي ډېر ژر به ترسره شي.
او سم یو مرکه لرو. افغان میناتور او انزورګر ایسا منګل چې لڅباندی دول سیزو په جرمنی کې ژوند کوي په خپل انزورونو کې افغاني سبک ژوندۍ ساتلې ده. دی وایي چې د پخوا په پرتله د خلکو هنري ذوق بدل شوی او خلک د انزورګری او میناتوري زیات لیوال نه دي. شغلی منګل ازادي رادیو ته ویل چې د بهزاد مکتب اوست هیرودو په حل کې یو پکار دی چې د دې مکتب د ژوندۍ ساتلو هڅه وشي. د ایسا منګل تر ټولو مهم هنري اثر پر یو خوم د میناتوري ظریف انزورګری دی چې وای سباند درې کالې وربانی کار کړی دی. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه وکړه چې په دې ورځو کې پر کوم هنري اثر کار کوي.
تقریبا زیات مو داس و چې د آلمان په خاوره کې د تلور پنځه کال کېږي چې مسافرې کې کار نه کړم کم کار کوم. یو خو وخت نشته بلې ما د شخصي مسؤلیت په آلمان کې نو زمينه نه راته مسايده کېږي چې په خپل هنري کارو باندې کار وکړم.
په آلمان کې د سیټولني همسته چې په دې برخه کې کار کوي چې د غوستره تاسو په ارتباط کې وو سیا د خپل غوي به کېدای سي تاسو د حادثوونی سبب سي.
ما د څو کسو سره دا خبره وکړې او غوي ډېر ښه جواب ما ته راکړ چې د ځوانانو لپاره زیاتر هنر شوق هغه خلک دي. درته ویل چې چیرې ته څو ګرم او ساړه رنگونه سره ګډوډ کې ستا د مثال د میکالانج دا وینچی او د مونږ د شرقي هنر سره چې د استاد بهزاد دغه رنگونه دای خوخېدې لپاره چې دوی ویدې کېږي د خپل سر سره یا د خپل د تبلیغ دي دوی په دې کې یو شی پیدا کوي ترې وخت پورې نو پس لګنه دا هم اوردی بل راخلی. د دې مونږ کار ځوانانو لپاره دومره د پمرنو وړ نه ده.
وجد څه کېدلی سي اوس سبک بدل سوی دی د خلکو ذوق بدل دی که د رنګونو د دې نورو مسایلو له کبله اوس د خلکو د ذوق لوری وشته دی څه علت تاسو ګڼئ؟
زه تاسو ته یو مثال راوړم. خدای پاک دې وکړي چې د مونږ په څو چې د موسیقي برخه مخکې بیاي د مونږ د هنرمندانو د بده ونه لګيږي. زه به تاسو ته دوه مثال راوړم. یو کلاسیک موزیک او نن مدرن موزیک. تر هغه چې زه خبرم تاسو خپل یو هنرمند یاستئ څومره تفاوت پکې ده په د پخوانی کلاسیک موزیک او د نن د حال مغالي موزیک. د دې مونږ په هنري نقاشه کې هم عین شسته
اینه لکه خطاطی چې من زیات کارونه په کمپیوټر کېږي په خبر څه پلاس کې
بالکل بالکل زه تواله چیرته یو کلاسیک ټابلو چیرته یو ګرافیک نن مدرن ټابلو کنه ډیر تفاوت ده. عین شاده تاسو ډیر ښه مثال راوړو. بالکل
څنګه فکر کوئ چې افغانستان کې هم وضعیت دغه څه دی کې یوازې په اروپا یا په جرمني کې دغه لوري بدل شوی دی؟
نن په افغانستان کې تاسو د مونږ شرقي موزیک درته مې دا کلاسیک موزیک ډیر کم ده. به خدای بلا ګوروګان پیدا شوی دی د ګوروو نه تک تورته وي دغه بس دوی خپل ذوق روان دي. د مونږ ته په خانه موزیک پاتې ده. د هنر د نقاشه هم ډیر کم ګورمل ته چې تاسو ورکه تللای مر لاړ مول ګالری ملي ته د ګالری ملي کې هم صالح صاحب چې چوکاټ نو نوزم ما تقریبا یو نو چراوتم او څو ټابلوګان په توفی هغه ته ورکه ګالری ته هغه آثار اصلا نن نشته دلته.
دا د کورنۍ جنگونو مخکې کورسته
نن می جنگونو مخکې
او تاسو کار د میناتوري نقاشي ده یا د میناتوري برخه کې کار کول دي چې تر ټولو ظریف هنر دی تر ټولو لوی اثر مو پر یو خوم باندې د میناتوري رسامي ده چې تقریبا تاسو څو کال هغه باندې کار کړی دغه اثر مو ګالری ته سپارلی ک تر اوسه پر افغانستان کې خوندې دی بل ځای
دی. خوم باندې نه بندو نه مبالغه کړ تاسو هم چې کم لکمه دی ورځ دی درو ساتو نه تر پنځو شپږو ساتو پورې په دې باندې ما کار کړی چې په دې کې هم تشهیر ده او هم تفهیم ده. تشهیر مطلب دغه اصلي مینیاتور د مونږ تاسو د بهزاد مکتب کنه چې د خاص خصوصیات نه برخوردار ده او د ملک کې چې د ما په دې کې نوې نوورې راوړي د بهزاد مکتب کې اصلا بود پرسپکټیو دومره په کار نه کېدو. ما دا کار پکې کړی ده خپل د تقریبا ما د خپل آثار ته د پښتنې ولی رنگ ورکړی نو په دې باندې ما زیات کار کړی ده او دا ما باندې ډیر ګران ده او د خپل ټول آثار ته د نن ورځې پورې چې ډیر هم مجبور شوی وم ما ندی خرڅ کړی د دې لپاره ما ته د اولاد حیثیت لري.
دغه د بهزاد د مکتب یادونه تاسو وکړه څه فکر کوئ چې دا مکتب اوس هم ژوندی دی ځینې پیروان لري یا ځینې کسان څه چې نور ته تدریس کوي؟
بدبختانه نه. په هغه زمان کې چې زه کابل کوم د کار مکولو استاد مشل د خدای پاک وبخښي د موږ سره په تشهیر کې په دغه ډیزاین د چوکاټ دوره دور د میناتور کې د موږ سره په اصلي چې د خپل د بهزاد مکتب نه بعد بهر نسو د لپاره چې د ایران هم په دې کې کار کوي. سمرقند بخارا کې هم در په هندستان کې د مغول مکتب هم سته او د مغول مکتب تقریبا ویل سم چې 80% د مونږ مکتب سره شباهت لري، چې د مونږ نه دوی ته ورغلی ده او د ځینې نواورې پکې کړي دي. نو راغلم نن ورځ پاس دا د مشال نه چې د مونږ سره تهذیب کار کولو په تصویر کې د مونږ سره عموین اعتمادي خدای دي وبخې ته کار کولو. نو دوی دوه چې د بین لاړو مړه سولو، بس دا هنر هم څه تقریبا نشته پکې اوس. څوک ونیدې ده چې لاړ اصلا د مینیاتور چا پېژندونه نه وه.
تاسو له هیواد بهر په اروپا کې، په آلمان یا جرمني کې هم د خپلو آثارو نندارتونونه جوړ کړي دي، څو وارې څه وه د خلکو عکس العمل، څو د بهرنیانو دغه راز هلته د میشتو افغانانو
درې نندارتونه، یو په هندوستان کې په نیو ډیلي کې چې هلته ډېر تشویق شوم. د دوه ورځو دپاره یې ما ته دغه یو سالون نیولی و چې هغه تقریبا یوه هفته دوام وکړ. د دې لپاره لږ مخکې ما اشاره وکړله چې د مغولو مکتب و د مونږ مکتب ډېر سره شباهت لري، و د هغه ځای د نقاشانو زاړه و که ځوانان ونیول. هلته ډېر تشویق شوم، څه نقدي و څه هم جایزې هم راکړې. دلته بله ما په د هانوور ښار کې د جرمني تلته دوه ورځې دپاره ما نیولې وه. د دې دپاره چې د مونږ شرقي هنر و دغه خلکو ته بېخي نوی و، ډېر د پاملرنې وړ و، دوی ته خلکو ته ډېر خوند یې ورکړی و.
ستاسو پیشنهاد څه دی د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت ته چې په دې برخه کې فعالیت کوي، چې د دغه سبک یا د دغه هنر د ژوندي ساتلو لپاره څه کولی شي او څه باید وکړي؟
دا کار مشکل کار نه ده، لکه دوی چې د ځینې کارونو کې د جرمني نه د امریکا نه مثال مشاورین هلته غواړي. دا د مونږ تاسې اصلي هنر ده، د مونږ تاسې د خاورې د پېژندولو دپاره دا یو لوی مکتب لرو مونږ تاسې. دا د افتخار وړ مکتب ده د مونږ تاسې، لکه د خطاطي چې نستالي قصورس دغه د ساتل کېږي، دغه هم باید وساتل شي، دغه لازم ملزوم دي سره. یعنی اکثرا خطاطۍ دي چې دوره دوره ده د مونږ تاسې د بهزاد مکتب ډیزاین مینیاتوري کېږي، نو دغه په خطاطي سته و ډیزاین نه سه دوره دوره. دوی کولی شي دغه مونږ لرو، ولې نه څو نفره دي چې پېژنم چې په همدغې رشتې کې کار کوي، دوی کولی شي د انتقال کې افغانستان ته امکانات زیات شته ورته کې چیرې دوی وغواړي.
منګل صاحب، تاسو د مینیاتوري د هنر تر څنګ د موسیقي په ډګر کې هم ځینې کارونه کړي دي او دغه لړۍ اوس هم روانه ده. د معلوماتو له مخې څه مو کړي دي په دې ډګر کې تر اوسه پورې د موسیقي په برخه کې؟
کار چې نوی شروع کړو پس د مکلفیت دورې د عسکري دورې نه، زه په عامه کتابخانه چې د اطلاعات او کلتور دی لاسلاند کار کولو، اوس هم همالته کار کوي. دا کتابخانه ډېره فعاله وه په هغه وخت کې، ځوانانو کتابخانه ځانته درلوده چې د نن ورځ ګالري ملي جوړه کړې. همدغه د کلب جوانان هم همدلته وو، د کلب جوانان کې هم د نقاشي مخکې وه چې دغه مو مخکې بیلو، او څنګ سره د موسیقي بخش هم مخکې بیلو. هلته مو یعنی زیات کار کړی ده، څو پارچې ما نه، اما هغه تعداد کسانو چې ما سره هلته کار کولو، ولې څو کنسرتونه مو هلته ورکړي وو. اما زه خپله نه، زه ځانته بعضې مجلسو کې یعنی موسیقي را باندې ګرانه ده، اوس هم موسیقي کوم د ځان سره خپل محفلو کې، خپل مجلسو کې، د فاميلي مجلسو کې.
بلې، خو تاسو په ژوندلي کې ویل سي چې تاسو د استاد فطرت ناشناس شاګردي هم کړی ده، نو خامخا به تاسو هم خپل سندرې لري؟
تلویزیون کې نه، رادیو کې نه، د ځان سره وو، دلته کورنۍ سندرې لرم.
ولې مونږ درې استلې د سي ډي په شکل یا د البوم په شکل؟
تاسو وایم خو زیات هنرمندان زیات، او زه هم شرمېږم چې ځان په هنرمندانو کې شمېرم، نه یم وتلی دې ډګر ته، د باندې نه یم وتلی.
له افغان انځورګر عیسا منګل سره مو مرکه له ازادي راډیو واورېده.
د ژوند رنګونه
راته واخلای.
نوم می سجلال درو جنم.
د کوم ځای یې؟
لغمان مرون.
ښه کاروبار دې څه دی دا؟ اوس یې وړه بکس ته ناشته چې پیسې پکې.
صرافی کومه.
صرافی کوي. او ډیر خطرناک ځای کې ناشیا خو دې سین دې دلته پل دې.
بل کار په غریبی نشته، بل ځګ نشم بس کرم تنګي نوم پری دې.
دلته څوک سن وایي؟
دلته به څوک سن وایي، خو خلک په جنگلو لرو بیا سن وایي.
ښه، یې نه په جنگلو څنګه ځینې خو پیسې ورکړي.
نه پیسې نه ورکومګه.
ښه پارام دې پری. تاسو سره اوس په باکس کې پیسې هم دی، بل شي لره
بل کارټونه مټونه رو، بس هم دا لاندې باندې کو څو کارډلې څو مېدالي.
اول ته ماسکونه یې خې دغه ګرد نه
کوم خرڅو خلکو د پرم
سوا څو خپل اول نه چي
هم سوا شي هم خرماشي خو ځې سیمه لره کوم چې تاسو خبرې کوم.
ښا، او دغه د سین بوی هم وکنه سړې پازا
بوی به وړي کوم ډېر پازا بوی شروالې د خپل همت ورګه چې زپېږي.
ښا،
ډېر ګنده بوی گئی.
ښا، او پیسې څنګه دغه صرافي کار کې ګټه شته نشته؟
ولا خیر روزانه، بس خپل ډېرې پیسې زیرو را.
یعنی څنګه دیاری؟
تقریبا د نور مزرینه خدام.
ښه،
نو خلګي خنور خې گزاره کوي.
نو دا صرافی کارم داسې دی چې تجربه ته ضرورت لري. تا چا نس دکړل څنګه تشویق شوي؟
ما په ورځ روزه کې چې شروع کړل لم ما په 12 روزه کې 2500 روپے ګټل. 2500 روپے نه بل چا وړ ورته غلط شوم.
2500 افغانۍ
هغه غلط شوم. نو هغه نه بس ظلم نور کاربار نو ځان مرتکل کوم ولزت چې صدا الله در
هغه نو وروسته خو نه تیروته چې شاته د ډيري ورکړي یا چا زیاتی درکړي.
همداسي کېده شي خو چې چا زیات راکړي ورکوي او چې موږ نه
زیاتی وړي دی غي وړي
هغه وړي
او جالي
نه غیر وړي
او جالي پیسې ته
جالي پیسې خو اولالونه چې به وینو بیا سکرته پلاس کوم.
دا سي کوم چلونه یا هنر خو دلې شي خلکو ته چې په دې چل لغه جالي او سمې پیسې پېژندل شي.
جالي پدې پېژندل کېږي چې کله کاغذ نه فوټو کاپي او بس اصلي او بدلې هغه ته معلوميږي.
یعنی جالي چې وي خو وي یو ډول او اصلی چیز دیگی وی
اصلی چیز دیگی او جالی چیز ڈبل ہی
اجینی بیا لاڑی اور پسی وہی بے
پکا اگا غلط کر دا اگا چسو کے سب کاری اگا معلومات گی گی
اوس وہی او ڈبل قلم نہ راوتی لی غیم
نو اگم دا صحیح کرنے کی اگے نہ تجربہ خدا شا
او تجربہ وقت ضرورت لری
وقت ضرورت
کار سره دی خوشحال اے
ولا کار سره خوشحال نو سو بیکاری دنو
نو خوشحال سے ډیر مننه
مننه تا نه مننه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن ننګرهار ته ځو او د جلال آباد ښار ختیځ لور ته په عمومي سړک 10 کیلومتره وړاندې ځو. د بیسودو ولسوالۍ د سمرخېلو سیمې ته رسو. د سړک کیڼ لور ته لږ مزل وروسته یو ډیر پخوانی او لرغونی زیارت په مخ راځي. له زیارته بیلا بیل غږونه راپورته کیږي. څوک سندرې وایي، څوک ناندرې کوي او څوک خو هم په کنځاو بوخت دي.
ستا د غما جړې دما چتلاړې لکه شما سوزي دما چتلاړې لکه شما سوزي دما چتلاړې.
دغه غوګونو په اوریدو سره موږ پوهیږو چې دا غوګونه د یو عادي او نورمال انسان نه دي، یا خو لیونیان دي او یا هم د مجبورۍ انتها ته رسیدلي خلک. موږ نننې خبرونه په ننګرهار کې د میالي صاحب زیارت ته ځانګړې کړې. راځي وګمې رشید ته وښو.
قدرمنو اوریدونکو، سلګونه کلونه کیږي چې د ننګرهار ولایت بهزود ولسوالۍ سمرخېلو سیمې ته هر ورځ ډلی ډلی خلک راځي او د میالي صاحب په زیارت پورې خپل تړلي مرادونه راوړي. څوک لیوانیان راوړي او دلته یې درغېدو په مراد تړي، څوک پیریانیان راوړي او د پیریانو د بندولو هڅې کوي، او څوک بیا اولاد ښځې راوړي او د اولاد تمه له دغه زیارته کوي. که څه هم دا ډول چارې کوم دینی اساس نه لري، خو هغه متل دی چې اوبه اخیستي ځک ته هم لاس اچوي. د دغه زیارت یو منجاور پیر شاه آغا راته د میالي صاحب پر تاریخ غږېدلی. هغه وایي چې میالي صاحب یو پیر او د ستري برخې څښتن و.
بیا باد هغه نه دا اصل چراغلی اصل د غزنی مونږ نکونه د غزنی نه راغلی مشکیتا چراغلی نو څو خود کې پاتې شوی دي. څو خود نه بیا راکته راکړې ده راغلی بیسودله پروت کامله کامله به تل راغلی سمر کافر پروتو سمر د ملي صاحب ودا دادا دې چلیونه پیرانه د چا بچی نه کیږي نه پاتې کیږي ماشوم زیل کې جڑا کوي دا د ملي صاحب اجازه ده موږ ته دم دوا کوو خو ښه کوي.
د نموړي په خبره چې میالي بابا زیارت له سلګونو کلونو را پدې خو له خټو رغېدلې او هر ورځ ورته ګنشمیر کسان د خپل مرادونو د پوره کېدو په مخرزي او دوی چې د میالي صاحب لمسیان دي ورته تعویزونه د موضوع کوي. لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد چې د همدغه کلی وسیدون کې دی، په کوم کې چې د میالي صاحب زیارت موجود دی، وایي چې د می علی بابا شجره تر می عمر رسی
ما چې سمره پخپل کلی کې د می علی د مریدانو نوري دلی یاد غدل مسیانو نمي اوریدلی دی وای چې دا د می عمر صاحب سلسله ده چې می عمر صاحب خپل مریدان په بیلابیل سیمو کې مشتبل او هغه ته به اجازه ورکوله د دمونو اجازه مثلا د غزمون په کلی کې چې می علی بابا متون دی دته د لیوانانو درغولو د پاره خر لیوانان راوستل کیږي یاده چې د پیرانو تعویزونه کوي د ماشومان د زیل تعویزونه کوي میگان ورپسې بلا نور ډیری سلسله هم تړلی دي چې مثلا د اولاد د پاره تعویز ورکوي او سس نه کوي داسې کوم میجی صاحب ته فکرو کو چې په سکول بابا کې دی اگر د بادو د پاره دی همداسي مریدان د بیلابیل سیمو کې خوارې کړي
خغلی عبد که څه هم اوس حالت نه وسی خو وای چې د میالی صاحب له زیارت سره نږدې خپل ماشوم توپ تیر کړی دا چې لیوانانو سره حالت څه کوي بیا هم عبد
زه خو غلطه چې کله هم لاړ شم د میالی صاحب زیارت کوم په یو خسته حال کې زیارت دی داسې د ډیر وخت نه ترمیم شوی نه دی او شاوخوا چې هغه د لیوانانو دپاره کومې کوټې دي هغه کوټې نه دي تشنابونو ته ورته یو شی دی داسې وړې وړې کوټې دي چې هغه لیوانان چې هلته تړل کیږي د هغو خوراک څښاک او اته فاضله مواد او څه چې ادرار چې دی په همغه یو ځای کې وي د څلوېښت ورځو دپاره هلته تړي او دوی ته خوراکه کې یوازې تور مرچ اوبه او وچه ډوډۍ ورکړي
کله چې ماشوم وي او دغه زیارت دی کته له پخوا راهیسې همدغه یو ډول دود را روان دی کنه چې تغیرات پکې راغلي وي
زه ماشوم چې مونږ به وای چې بوقروالي راغلي کلی کې خو به خلکو بوقرې نه دغه کول نو مونږ به د بوقروالو سیل تر اتلو ماشومان به ونو هغه به مونږ ولیدل چې د جلال آباد نه به خلک راغلي وو په چا به پیریان راغلي وو هغه به ترې نه اوچتول چاته به د ماشوم د زیل تعویزونه کول او څوک به هم چې لیونیانو نو دا به تړل او نن هم هماغه سي په هماغه سیستم باندې دا کار دوی را روان دي
د عبد په وینا چې د میالی صاحب په زیارت کې دغه زیارت میاګانو یو ځانګړی نظم جوړ کړی او د همدغه نظم پر بنسټ د زیارت ګټه او زیانونه ویشي دغه زیارت منجاور پیر شاغه وای چې د زیارت ګټه او نور خدمات سره دوی په برخو ویشل دي دا چې د دوی سیستم سره ول دی له هغه به وورو
ملي څلور ځامن دي یو میا شوک بابا یو میا فاروق یو میا فضل یو میا عبد الله دو ځامن ورته جنگ دي تللی دي ورته چې جهاد په لور کې په خور کې سرندیپ دي چې ته دي اورته دو ځامن دلته ور سره راته دي موږ دوه میاشتې وادلرو زیارت کې یو میاشت مې فاروق ته یو میاشت مې اشوک ته نو مې اشوک خپل نشي نيزي مې فاروق خپل نشي نيزي دا زموږه سلام ده د برته پراته ونه خپل نکلو دا اجازه ده موږ نه راکړي
دغه خبره چې کومي پیسې دوی د لیوانیانو لکورنوي اخلي پر هغه پیسو ورته یو خادم نيسي او هم لیونی ته د ډوډۍ بندوبست کوي رحمت الله زیرمال یو له هغه ژورنالیستانو څخه دی چې د میالی صاحب پر زیارت تحقیق کړی و دی وایي چې له ډیره پخوا راهیسې په افغاني ټولنه کې خلک پر زیارتونو باورونه لري
کله چې دلته لیونی راځي د کورنۍ یو غړی ورسره وي اول خدغه کس چې دوی دلته راولي کاغه پدی پوښي چې زم میالی صاحب ته زم بیا نه راځي نو د کورنۍ غړی ورته وایي چې تاسو مونږ بیا یو زیاته ډاکټر تم بیا یو بل اخر دلته راولي دلته چې کله راولي دلته میاګان دی پدی میالی صاحب کې چې دوی زنده میالی صاحب اولاده بولی دوی ته ځانګړي کوټي جوړی شي تقریبا چلويخ یو چلويخ کوټي دي چې نه شدار لري نه دروازه لري یوازې یو ډول کوډه لغونته ده پدی کې غاټ غاټ جنجیرونه پراته دي او پدی کې غاټ غاټ کلپونه دي کله چې دغه لیونی راولي نو دوی بیا نیسی په څو کسانو باندې د کوټې ته یا دغه ته دنه نه کوي او دا ځینځیرونه ورته چې پروسیجر دا دی چې دوی ورته چلی وای اول به دا دلته چلويخ ورځي ساتي په چلويخ تو ورځو کې دوی دغه لیونی ته یوازې وچه ډوډۍ او مرچ ورکوي او دې سره د میلی سیم نسیان یا میاګان چې التزارونه بولی دوی وای چې موږ د دې ترڅنګ دمو دعا ورکو یو اصول دا دی چې د دې لپاره بیا دوی یو دوه درې کسان نیولې دي چې دوی ورته دا ډوډۍ وروړي ا ډوډۍ ورکولم تقریبا انسانيت لري دا ځکه امنسي ورغور زیل لري ځانه مګه ځکه چې دې ته رښوي عمل ته دوی ضرورت مر پکې
د نوموړي په خبره چې په دغه زیارت کې د زیارت د سمبلګرو لوري له مریضانو سره ډیر زور زیاتای هم کیږي ان تر دې چې وهل کیږي هم د چې د خغلی زیارمل د څړنې پایله څه و او باید څه وشي له هغه به وو
مګر ما چې په دې اړه څومره سرچ کړې څومره څېړنه مې کړې ما دا چې هیڅ لیوانه پیدا نه کړ چې هغه د دلته راوستل شوی وي او بیا دې برته جوړ شوی وي دا واځي د خلکو په ذهن کې و خبره ده چې له پخوانیو زمانو را پاتې ده او تر اوسه پورې هم دسه پاتې ده هغه لیوانان چلته ژوند کوي هغوی په ډیر بد حالت کې دي هغوی مل ته په دې ستون باندې راضي نه دي
نو ما چې په دې اړه ډاکټرانو سره هم څومره خبرې کړې دي، ډاکټرانو وایي چې نه یوازې دا چې دا لیونیان هلته خقیق نه، د هغوی په حقونو تیری دی او د هغوی ذهني توازن نور هم لاخ چې خرابیږي او بالاخره د دوی د مرګ سبب کیږي. زما خپله یو وړاندیز دا دی چې دغه زیارت صحیح ده، موږ ورته عقیده لرو، موږ پرې باور کوو، د یو ښه شخص په توګه موږ ورته دعا کوو، خدای دې وبخښي. مګر دلته د داسې کسانو راوستل چې هغوی اعصاب خراب وي، هغوی ذهني توازن له لاسه ورکړي، یا هغوی یا په ساده ژبه لیوانیان بلل کیږي، ښه کار نه دی او باید چې دا د دې په ځای روغتونونو ته یوړل شي.
په زیارت کې د خامو کوټو نه بیلابیل غږونه راپورته کیږي، څوک خاندي او څوک تر دې اندازې غوسه دي چې له خولې یې کنځاوي راوځي. په یوې کوچنۍ خونه کې نیم لوس څلور دیرش کلن ځوان ښکاري. نوموړی اصلا د شمالي اوسیدونکی دی، خو له دوو میاشتو یې زیات وخت کیږي چې په میالي صاحب زیارت کې بند دی. راځئ د هغه فریاد هم اورو. زیارت کې عجبه ننداره جوړه ده، څوک ان دومره خوشاله دي چې د سندرو له ویلو هم دریغ نه کوي.
لپټا لپټا زما کفن شا چې تور له هاد را باندې جړ کجړ ګل نشي ستا د غما جړې دما چې تلاړي لک شما سوزید ما چې تلاړي
د ښوونې او روزنې پوهنتون در وپوښنې د څانګې استاد شرف الدین عظیمی بیا وایي چې دا ډول چلند د مریضانو پر رواني حالت منفي اغیزه پرې باسي.
زما باور دا ده او هیله مې هم دا ده له دولت نه چې د دغه اروایي ناروغانو په خاطر چې په میالي زیارت کې دي، په مهترلام بابا زیارت کې دي، په پکتیا کې په ځینو زیارتونو کې دي، چې لږ ډېر ما لیدلي هم دي او ډېر بد وضعیت کېږي هلته، ډېر په سترګو هغه تصویر چې ما له هغه جنر اخیسته هغه یعنی نسم بیانولی په خپلو الفاظو کې. د دوی په اړوند باید یو استراتیژي جوړه سي، دوی باید په ولایتونو او په مرکز کې اروایي روغتونونو ته راجع سي او له دوی سره د متخصصینو پوهو خلکو په وسیله مرسته وسي او دوی له دغه ستونزو نه نجات ورکړل سي.
د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 3 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
Thank you.
شم تبا تکا شوی جو دالما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا مکوا داسی خو مکوا مخمه